امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوردونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د شپې 1:30 او په کابل کې د سهار 5 بجې شولې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه پیل شوه. نن یک شنبه ده، د 1390 هجری لمریز کال د لیندۍ 11مه ده چې د 2013 میلادي کال د ډسمبر د میاشتې 2مه کیږي. د روان خبرونه د راپورونو په برخه کې به واوري چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د قابلګۍ او نرسنګ ګډه شورا جوړه کړې ده. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال وایي د ایران په خلاف د واشنگتن د فشار راوستلو مبارزه کار ورکوي او په سیمه ایزه نیابتي جګړو کې د ملیشو سره د تهران ملاتړ مخ په کمیدو دی. او د امریکا پخوانی جمهور رئیس جورج ایچ ډبلیو بوش د 94 کلنۍ په عمر پرون وفات شوی دی. دا راپورونه لږ وروسته اورئ. اول د افغانستان سیمې او نړۍ تر دې دمه مهم خبرونه د خلیل خان اورئ.
السلام علیکم. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي چې له افغان طالبانو سره د ایران د پوځي مرستو د اداو او په امریکا کې په افغانستان کې د ایران د مداخلې په اړه د وړاندیسو ثبوتونو او شواهدو په اړه پلټنه کوي. د دغه وزارت ویان نجیب دانش د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تحقیق له بشپړېدو وروسته به دغه موضوع له خلکو سره شریکه کړي. که څه هم د افغانستان په لویدیځ کې یو شمېر سیمه ییزو چارواکو په وار وار ویلي وو چې ایران له افغان طالبانو سره پوځي او بیلابیلې مرستې کوي، خو په اړه یې کرس اسناد او شواهد نه وړاندې کړي. خو په امریکا کې د بارنو چارو په وزارت کې د ایران لپاره ځانګړي سلاحکار براین هوک تازه خبریالانو ته داسې درنې او سپکې وسلې ورښودلې دي چې خبره ایران افغان طالبانو ته ورکړي دي. ښاغلی هوک ویل دی چې ایران له 2010 کال راهیسې له افغان طالبانو ملاتړ او د وسلو مرسته ورسره کوي. د فرانسې چارواکو ویل دي چې شاوخوا 100 تنه چې 14 د پولیسو افسرانو پکې شامل دي زخمی شوي دي، او د 200 څخه زیات کسان د شنبې په ورځ په پاریس کې د مظاهرو او نشوتو په وخت کې نیول شوي دي. اعتراض کوونکو په دې هیواد کې د مالیاتو د زیاتېدو پر وړاندې په اعتراضونو لاس پورې کړی دي. پولیسو د اعتراض کوونکو د خورولو لپاره لوشکې بهونکې ګاز څخه کار اخیستی چې په ځواب کې مترزو اعتراض کوونکو پر پولیسو د ډبرو ګزارونه کړي. دا درېمه اونۍ ده چې د مظاهرچیان د پاریس په مشهوري د الیزي ماړی پر شاوخوا کې راټولېږي. تر اوسه کوم کو خبرداري ورکړی چې د فرانسې د حکومت پر ضد به مظاهرو ته دوام ورکړي. د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پمپیو د شنبې پر ورځ ویل هغه ټول استخباراتي معلومات کتلې دي چې د سعودي خبريال جمال خاشوجي د وژلو پاړې دي، او یو ری بیا خبره تکرار کړي چې شواهد داسې شي چې په دې پیښه کې د سعودي شهزاده محمد بن سلمان راسن لاس نسته. مایک پمپیو د خبري د امریکا ټلویزیون سی ان ان سره په مرکه کې کړی دی. مایک پمپیو د هغې پوښتنې په ځواب کې چې د امریکا استخباراتي اداره سی آی ای دې نتیجې ته رسیدلې ده چې د هغوی په باور چې شهزاده محمد بن سلمان په دې پیښه کې لاس لري، پمپیو وویل چې هغه د سی آی ای په چارو او نتیجو تبصره نه کوي. د امریکا استخباراتي ادارې معلومات ښیي چې محمد بن سلمان د اکتوبر په 2مه په استنبول کې د سعودي په کنسولګرۍ کې د هغه د وژلو امر ورکړی و. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د شنبې پر ورځ وویل چې د اوکرين سره د هغه یوه د ماړوګانو د خلاصولو په اړه هیڅ خبرې نه دي سوي. دا کسان د هغوی د کشتیو سره تیر میاست روسیې ته په خاوره کې ونیول سول. د ارجنټینا په بونس ایرس ښار کې د جیشل هیوادونو د غونډې پر مهال پوتین خبریالانو ته دا خبره کړې ده. ماسکو وایي 4 ماړوګانو په غیر قانوني توګه د روسیې سره ته وراوښتي وو. لدې مخکې ښاغلی ترامپ د روسیې له خوا په تور سمندرګي کې د اوکرینی بیړیو او ماړوګانو د نیولو په غبرګون د ولادیمیر پوتین سره په ارجنټاین کې ملاقات لغوه کړی وو. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي چې سره له دې چې د روسیې له ولسمشر سره پلان سوي خبرې لغوه کړي دي، خو ولادیمیر پوتین سره ډېرې ښې اړیکې لري. دواړو مشرانو ترمنځ پلانسوي کتنه وروسته له هغه لغو سوه چې د روسیې ساحلي ساتونکو د اوکرین ماړوګان او کښتۍ ونیولې. ولسمشر ټرمپ ویلي دي چې په یو مناسب وخت کې به له خپل روسي سیال سره وګوري. د افغانستان د فوټبال په فیډریشن کې د ځینې راپورټونو پر اساس جنسي تورونو پر اساس د فوټبال نړیوال فیډریشن فیفا هغه تورونه و سیړي چې وایي د افغانستان د ښځو د فوټبال ملي ټیم د یو شمېر غړو پر وړاندې جنسي او فزیکي ناوړه چلند شوی دی. د ګارډین ورځپاڼې په یو اوږد رپورټ کې لیکلي چې د افغانستان د فوټبال فیډریشن یو شمېر نارینه غړو په دغو جنسي او فزیکي تیریو کې لاس درلود. د ډنمارک د سپورټي کالیو جوړولو شرکت هومل چې د افغانستان د ښځو د فوټبال ملي ټیم تمویلوي ویلي دي چې د دغو تورونو په غبرګون کې د افغانستان د فوټبال د ملي فیډریشن سره اړیکې شلولي. دغه شرکت ویل دي چې دوی هم د افغانستان د فوټبال د ملي فیډریشن د نارینه غړو له لورې د ښځینه لوبغاړو پر وړاندې د رواني فزیکي او جنسي بد کردار په کله د تورونو د سختي اداو وروسته دغه کار کړی دی. د افغانستان د فوټبال فیډریشن دغه رپورټ د خبرېدونه څو ساعته وروسته د دوی پر وړاندې چې مدراسي اداوې په جدي توګه رد کړي دي. او د کندهار ولایت مقامات وایي چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوي بمونو په چاودنو کې وسلوالو طالبانو ته ستره مرګ ژوبله اوښتی ده. د کندهار والي ویاند عزیز احمد عزیز امریکا ژغ ته وویل چې وسلوالو غوښتل چې د کندهار او زابل په سرحد کې د ملي پوځ په یو مرکز ځانمرګي برید وکړي چې تر برید مخکې ورمه شپه له دغې پیښې سره مخامخ شول. ښاغلی عزیز وویل چې په دغه چاودنه کې لږ تر لږه 30 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کندهار امنیتي مقامات ویل دي چې دا پیښه په معروف ولسوالۍ کې شوې ده. معروف د کندهار په شمال ختیځ کې 180 کیلومتر لیرې پرته نامنه ولسوالۍ ده چې په خپلواکه توګه پکې د یادې پیښې تایید چا نه دي کړی. خپل وسلوال طالبانو
درنوندونکو خبرنم د امریکا غاګ آشنا را دنه واوریدل. تاسو د امریکا غاګ آشنا د سهارنې خبری خبرونه ته غوږیستئ چې د واشنگتن نن نشریږي. دا هم د روان خبرونه لمړی مطلب. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د قابلګۍ او نرسنګ ګډه شورا جوړ کړه. د امیر روغتیا وزیر وایي د دې شورا د جوړولو هدف په لرو پرتو سیمو کې د زیږون پر مهال د میندو او ماشومانو د ژوند ژغورل دي. نور تفصیل د کابل نه د امریکا غاګ د خبريال اکرام شینواری پر راپور کې اوري.
د افغانستان د امیر روغتیا وزیر ډاکټر پیروز الدین پیروز وایي چې د قابلګۍ او نرسنګ د ګډې شورا د جوړېدو هدف نام نو سیمو ته د روغتیایي خدمتونو غځول دي چې اوس مهال ډاکټران په کې کار ته زړونه نه خکوي. ډاکټر پیروز د شنبې په ورځ دغې ګډې شورا د جوړېدو وروسته خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې حتی یو شمېر ښځینه ډاکټرانو ته یې په لرو پرتو ولایتونو کې د کار کولو لپاره د لوړو معاشونو د امتیازاتو وړاندیز هم کړی و، خو هغوی دا وړاندیزونه نه دي منلي.
لنډ لار داوه چې قابلګانو او نرسانو ته مخه کړو، خپلو خویندو او میندو ته په ډیرو لورو پرتو کلیو او بانډو کې روغتیایي خدمتونه برابر کړو.
د امیر روغتیا وزیر د نورستان، اوروزګان، زابل، پکتیکا ولایتونه په دغه ولایتونو کې یاد کړل چې هلته ښځینه ډاکټرانې کار کول ته زړونه نه خکوي. په افغانستان کې اوس مهال 14,000 قابلي او نرسان کار کوي چې د امیر روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تر 15% پورې روغتیایي کلینیکونو کې لږ تر لږه یوه قابله کار کوي. خو ډاکټر پیروز وایي چې په دې هیواد کې تر 20,000 پورې قابلو او نرسانو ته اړتیا شته. ډاکټر پیروز وایي د یو متخصص ډاکټر روزل 10 کاله وخت اړتیا لري، نو ځکه د امیر روغتیا وزارت غواړي چې د ډاکټرانو د روزلو تر خپل ډیره پاملرنه دا مهال د قابلو او نرسانو روزنې ته واړی. په نامنو سیمو کې د ښځینه ډاکټرانو او نرسانو نشتون د ګاونډي هیواد تاجکستان یو شمېر روغتیایي کارکوونکي په افغانستان کې کار کول ته هڅولی دي. د عامې روغتیا وزیر وایي چې اوس مهال شاوخوا 250 تاجکي نرسان د افغانستان د یو شمېر نامنو ولایتونو په ګډون په دغه هیواد کې په کار بوختي. په دې ولایتونو کې چې تاجکي نرسان او روغتیایي کارکوونکي پکې کار کوي، د اوروزګان او پکتیکا ولایتونه هم شامل دي. د عامې روغتیا وزیر وایي افغانستان کې د قابلګۍ او نرسنګ د نوې جوړه شوې شورا د نورو کارونو ترڅنګ د خصوصي تعلیمي موسسو د نصاب او زده کړو بهیر هم وساري چې اوس مهال په کابل او ولایتونو کې قابلي او نرسان روزي.
ډېر محصلین د سکتور خصوصي لخوا تربیه کیږي، اما سکتور خصوصي دوی ته نه شفاخانه لري، نه د پراکټس زمینه دوی ته مساعده ای، او نه کریکولوم او استاد استاندارد ده. نو د ټول راضی وزارت صحت عامه افغانستان ته او دا مشکلات ایجادوي چې لس زره شاګردان ته مونږ زمينه مساعد کو په شفاخانو کې. د دې لپاره د شفاخانه اصلي وظیفه داده چې باید خدمات وکړي. قدم دوم باید تعلیمات ورته مساعد شي. نو دا یو بل مشکل ده. ان شاء الله دا مشکل هم د دې لارې نه باید تنظیم شي چې څرخ هم قابله و نرس ته د پریکټس زمينه مساعد شي، عملی کار څنګه ورته مساعد شي، او څنګه د هغوی کیفیت د خدمات او د تعلیم جګ شي.
دغه شورا د بورډ یو غړي محمد آصف حسنیار امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې دغه شوراګانی د نړۍ په نورو هیوادو کې هم شته چې د زده کړو د بهیر د څارنې ترڅنګ د نوو فارغانو د پیراغت وروسته د هغوی کاري وړتیا ارزوي او بیا ورته د فعالیت اجازه ورکوي.
دا یو تنظیمونکې اداره ده، دولتي خپلواک ارګان ده، یو مستقل ارگان ده، او بل دا ده چې دا خپل کارونه په مستقل شکل کوي، فقط راپور یا به د جمهور رئیس دویم معاون او یا هم د عامه روغتیا رئیس وزیر صاحب ته خبر کوي، راپور ورکوي.
د افغانستان د قابلګۍ او نرسنګ شورا په خپل نننۍ عمومي غونډه کې ویس احمد کرنی د شورا د رئیس په توګه او په هیمه نظری د دغه شورا د مرستیال په توګه غوره کړل. همداشان په عمومي غونډه کې د ګډ شورا مدیر پلاوی هم وټاکل شو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وی دغه وزارت سره د دې شورا په جوړولو کې د روغتیا نړیوالې ادارې، د ملګرو ملتونو د نفوسو د امریکا د متحده ایالاتو د انکشاف نړیوالې ادارې یو ایس آی ڈی، د غاخان بنسټ، د جرمني جی ٹی زیډ موسسې، د افغانستان لومړی میرمنی دفتر او د ملګرو ملتونو د ماشومان ساتنې ادارې یونیسف هم مرستې کړې دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
په خوست کې د ولسی جرګې کاندیدانو د حکومت نغښتې دي چې په ټاکنو کې درغلۍ دی وڅېړي. دوی اختار ورکړی که د ټاکنو نتایج د عدالت پر اساس اعلان نشي، د جمهوری ریاست د انتخاباتو سره به پریکون اعلان کړي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په دې اړه راپور لري.
دغو کاندیدانو چې په لومړنیو نتایجو کې بریالي نه دي راغلي، د ټاکنو پر کمیسون انتقاد وکړ، پرته له دې چې د ټاکنیزو شکایاتو له کمیسون سره ثبت شوي شکایتونه په پام کې ونیسي، لومړنۍ پایې اعلان کړې. دوی یو خبری کانفرنس ته وویل چې په لومړنیو نتایجو کې باطل رایې هم شمیرل شوي. یو کاندید عبدالولي واحدزی وایي چې په اعلان شویو نتایجو کې د شوي فساد په اړه کره شواهد هم په لاس کې لري.
هم د حکومت په دې باندې پوه شي، هم د دواړه کمیسیونونه په دې باندې پوه شي چې موږ غلي نه پاتې کیږو. که هر څوک د معاملو دپاره لاره هواروي او یا یې په لکونو ډالر معاملې کړي وي، منګ د خپل ولس لپاره رایو څخه دفاع کوو او په دې لار کې هر ډول قربانۍ ته تیار یو.
دغه معترضو کاندیدانو غواښ وکړ چې په ټاکنو کې شوی درغلی و نه سیړل شي او عدالت پکې تامین نشي، د دغه ولایت اوسیدونکو به د جمهوری ریاست له ټاکنو سره بایکاټ ته وهڅوي.
ټولې کارول شوی رایې او صندوقونه د ملي او بین المللي د نوماندانو او نور نهادونو د استادو او نظیرونو په وړاندې بیا شمیر او وچړل شي. ټولې رایې دې تفتیش، بایومیتریک او له بایومیتریک پرته ټولې رایې دې سره جدا او په ټولو رایې دې قانوني موارد تطبیق شي.
په عین حال کې د خوست د ټاکنیزو شکایاتو کمیسون هم د ولایت د لومړنیو اعلان شویو پایلو سره مخالفت ښودلی. دغه کمیسون ویلي چې نتایج د ټولو شکایتونو د نه څېړلو په صورت کې اعلان شوي. د دغه دفتر رئیس عبدالله انصاری آشنا راډیو ته وویل دوی سره 109 شکایتونه ثبت شوي چې ځینې څېړل شوي او پر ځینو کار روان دی. د ده په وینا د یو شمېر شکایتونو څېړل لږ ډیر وخته اړتیا لري.
نتایج نهایی نتایج است که بعد از بررسی ها و
نهایی پایل دو شکایتونو د څېړلو او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د پریکړو پر اساس اعلانیږي. نهایی پایل زمک د تایید وړ دی، خو دا لومړنۍ اعلان شوی پایل زمک د تایید وړ نه دی.
نتایج ابتدایي مهر تایید ما پیدا نست.
بل طرف د ټاکنو خپلواک کمیسیون دی ولایتي دفتر رئیس شاه جهان سرداری په اعلان شویو پایلو کې درغلۍ نه تایید او نه هم ردوي. د ده په وینا د رایو د بیا شمیرلو صلاحیت د ټاکنو له مرکزي دفترونو سره دی.
زه ماته کوم شواهد په لاس نه دی راغلي. که چا سره شواهد موجود وي زه دا خبر ردولی شم، نه تاییدولی شم. که څوک شواهد راوړي او شواهد موثق وي زه تاییدوم او زه به جدي اجرات کوم، او که څوک شواهد نه لري دی زه نه تاییدوم.
له خوست ولایت نه د ولسي جرګې 500 کیو ته چې وایي ښځې او څلوري سړیو ته ځانګړي شوي، 55 نوماندان ولاړ وو چې دوی یې ښځې وې. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
اوس هم درنډونکو نړیوال راپورونه اوري. د امریکا د جمهور رئیس مرسیال مایک پینس وایي د ایران په خلاف د واشنگتن د فشار راوستلو مبارزې کار ورکړی دی، او په سیمه ایز نیابتي جګړې کې د ملیشو سره د تهران ملاتړ مخ په کمېدو دی. د امریکا غږ خبریال ایسابیلا کوکولی په دې حقله راپور را لېږلی.
پینس د جمعې په ورځ د فلوریدا په هالیوډ کې د اسرائیل الاصل امریکایانو د شورا کلنۍ غونډې ته د وینا کولو په ترڅ کې د امریکا هغه کوششونه وستایل په ایران باندې فشار راوړي چې خپل ناوړه فعالیتونه پای ته ورسوي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
As we speak, our actions are already cutting off the regime's ability to support its terrorist minions across the region on an increasing basis. And while Iran continues to pursue its evil aims, let me make a solemn promise to you, to Israel, and to the world. The United States...
لکه څنګه چې موږ وایو زموږ اقداماتو لا پخوا د ایران د رژیم قابلیت کم کړی دی چې مخ په زیاتېدونکو توګه یې په درسته سیمه کې د خپلو تروریست ملګرو ملاتړ کاوه. په داسې حال کې چې ایران خپلو ناوړو هدفونو ته دوام ورکوي اجازه راکړي چې اسرائیلو او نړۍ سره د زړه له اخلاص ژمنه وکړم امریکا به هیڅکله ایران ته اجازه ورنکړي چې اتومي وسلې لاسته راوړي. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د مې په میاشت کې د ایران په خلاف د خپلې بې ساري فشار راوستل پیل کړی دی. د تهران سره د 2015 کال له موافقې نه ووت چې امریکا او د نړۍ 15 نورو هیوادونو لاسلی کړی وه. ټرمپ وویل دغې موافقې د اتومي وسلو د جوړولو په برخه کې د ایران مخه ونینیوله یا یې له نورو ناوړو فعالیتونو نه ایسار کړ. ایران وای اتومي فعالیتونه د سوله ییزو مقاصدو لپاره دي. پینس د ټرمپ په پریکړه باندې رڼا واچوله. د امریکا هغه بندیزونه بیا ولګول چې د 2015 کال د موافقې له مخې لرې شوو او دغه پراسس د نومبر د میاشتې په 15 نیټه بشپړ شو. پینس وویل موږ نوي سخت اقتصادي بندیزونه ولګول او د ایران په خلاف د امریکا اقتصادي بندیزونه هیڅکله دومره سخت نه وو. د اسرائیل الاصل امریکایانو شورا یوه غیر دولتي موسسه ده چې غواړي د څه باندې 500,000 اسرائیلانو ترمنځ چې په امریکا کې اوسیږي تماس ټینګ شي او اتحاد پیدا شي. اسرائیل د امریکا نږدې متحد دی او یوازنۍ سیمه ییزه دښمن ایران دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا پخوانی جمهوریس جورج ایچ ډبلیو بش د 94 کلنۍ په عمر وفات شو. دی د بل پخوانی جمهوریس جورج ډبلیو بش پلار او د امریکا د متحده ایالاتونو یو څلوېښتم جمهور رئیس و. مشر بش د شوروي اتحاد سره د افغانانو د مبارزې ملاتړ کوه. تفصیل په دې راپور کې اوري.
94 کلن پخوانی ولسمشر جورج ایچ ډبلیو بش له تیرو څو کلونو راهیسې ناروغ و. خغلی بوش په خپل څه باندې 80 کلن سیاسي ژوند کې ډیر کلونه د هیواد په خدمت کې تیر کړل او په 1990 کال کې د امریکا ولسمشر شو. د هغه په وروستیو کلونو کې په امریکا کې د بیکاری کچه زیاته سوه او همدا د دې لامل سو چې د دوهمې دورې لپاره په ټاکنو کې بریالی نسی. بوش د ولسمشرۍ د تحلیف د مراسمو په وینا کې په زغرده د یو نوي دوران زیری ورکړی و او ویلی وو چې د استبدادي او دیکتاتور رژیمونو وخت په ختمېدو دی ځکه چې د ازادۍ هیلي راژوندۍ سوي دي.
And what do we want the men and women who work with us to say when we're no longer there that we were more driven to succeed than anyone around us.
د ولسمشر بوش د ازادۍ زیری ډیر ژر رښتیا سو او په دوو کلونو کې د برلین دیوال ړنګ سو او د شوروي اتحاد له منځه ولاړ. د برلین د دیوال نړیدو وروسته بوش د شوروي له رهبر میخائیل ګورباچوف سره ولیدل او دواړو رهبرانو د وسلو د کمولو تړون لاسلیک کړ. په سپینې ماڼۍ کې په خپله 4 کلن دوره کې ښاغلي بوش په پاناما کې د پوځي عملیاتو امر ورکړی و چې د قاچاقبر رهبر مانوئل نوریگا حکومت ونړوي. بوش پر کویت باندې د صدام حسین د اشغال د مخنیوي لپاره امریکایي سرتیري منځني ختیځ ته لیږلي ول. عراقی ځواکونه له کویټ څخه وویستل او د امریکا د صحرایي توپان په نوم عملیات بریالي سول. څو کلونه وروسته د دې جګړې بشپړ بریالیتوب تر پوښتنې لاندې راغی ځکه چې صدام حسین په واکې پاته سوی و او عراق بیا هم یو تهدید و. ښاغلی بوش له تنکۍ ځوان و چې د هیواد د خدمت لیوالتیا یې په ډاګه کړې وه. په 3 کلنۍ کې د هوایي ځواکونو افسر و او په دوهمې نړیوالې جګړې کې پیلوټ وو. الوتکه یې وویشتل سوه خدای خوندي ترې راووت. په 1970 کال کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر شو. بیا د جمهوري غوښتونکو ګوند د ملي کنګرې رئیس شو. ورپسې په چین کې استازی وټاکل شو او ډیر زر د سی‌آی‌ای یا د امریکا د استخباراتو رئیس شو. ښاغلی بوش په انتخاباتي سیاست کې ماتې هم خوړلې وې. دوه ځلې د سنا د څوکۍ لپاره کاندید شوی و، خو دواړه ځلې ناکامه شو. د استازو د خونی غړی و. په 1980 کال کې د جمهوري ریاست د کاندیداتوري هڅه وکړه، خو رونالد ریګن ماتې ورکړه. ښاغلی بوش د ریګن د ولسمشرۍ په دواړو دورو کې د هغه مرستیال و. د ریګن له دوو دورو وروسته جمهوري ریاست ته کاندید سو او بریالی سو، خو د دوهمې دورې په ټاکنو کې دیموکرات کاندید بل کلینټن ماتې ورکړه. جورج ایچ ډبلیو بوش د خپل سیاسي ژوند نه وروسته د خپلو اولادونو د واکمنۍ دوران ولید. زوی جورج ډبلیو بوش دوه دورې یعنی 8 کاله د امریکا ولسمشر سو. دوام زوی جیب بوش د ټکساس والی و. بوش 3 کاله د خپلې میرمنې باربرا بوش سره ګډ ژوند وکړ. هغه هم سخت کال د اپریل په میاشت کې د 92 کلونو په عمر مړه سوه.
د امریکا غاک خبریال جمیل خان د عوامي ملي ګوند د پخوانی غړي افراسیاب خټک سره د افغانستان او پاکستان د اړیکو په حق له مرکه کړی ده چې په ګډه اورو.
خټک صاحب، زما اولنۍ پښتنه ستا سره دا ده، پاکستان له هندوستان سره د کرتارپور پوله خلاص کړه، خو د افغانستان سره بیا پالیسی بیله ده، حالانکه مسلمان وروڼه هم بلي. وجه څه ده؟
ارزاده چې موږ خو د دې هرکلی کوو چې کرتارپور کاریډور جوړ شوی دی سیکانو لپاره او چاوی د خپل مقدس مقامات ته راځي. خو لکه تاسو ولیدل سوشل میډیا کې په دې په 13 ساعتو کې کافی پراخ بحث شو او دا خبره خلکو وکړه چې دا که منطقوي سیاست وي نو باید ټولې منطقې لپاره دغه سیاست وي، او افغانستان سره خصوصا د سولې د کاریډور خبرې وشوې. ما خپله په یو ټویټ کې دا خبره وکړه، ما وایي چې داسې ښکاري چې زموږ د سکھ چکم لوبغاړی او پخوا د کرکټر او سیاستمدار دی په هندي پنجاب کې، ما وایي چې هغه ته بیا موږ خواستو کو پښتانه افغانان چې ځکه چې داسې ښکاري چې دغه خبرې دلته زیاتې اورېدل کېږي، نو ما چې هغه ته بوئ چې زموږ د کاریډور خبره په کې چې 16 کاریډور په کار دی موږ ته، ځکه چې موږ د آوازونه خو په یعنی دی اورېدل یا اورېدل نه غواړي. نو حقیقت دا دی چې دا ټول ګوانډي بدون سره بیا خصوصا افغانستان سره چې هغوی سره موږ داسې اړیکې لرو چې زرګونه خلک کوي 50-50 خلک په ورځ کې تلو راتلو، او دې بندیزونو د وجه نه ټولو ته مشکلات پیښ شوي دي. دا موږ چې دا مشکلات باید لرې کړی شي او باید دې طرف ته هم دا کار وکړي، او که دا نه کوي نو بیا به لږ دا خبره به څرګنده شي چې دا پاکستان حکومت چې دی ریاست چې دی دوی مختلفو سیمو د پر مختلفې پالیسۍ لري. ځینې خلکو ته به یو پالیسي وي، یعنی که پنجاب کې هندي پنجاب او د پاکستاني پنجاب خلک غاړه وځي او پنجابۍ کې یو بل ته مبارکي ورکړي او ضرور ولې یاده یک جهتۍ د پیوستون اظهار وکړي، نو هغه به هېڅ خرابې نشه وکړه. دلته کې پښتانه افغانان یو بل ته لاس وکړي، یو بل سره ستړي مشو کړي، نو دوی باندې بدلګي دا مناسبه نه ده، او دا زما خیال کې د برابرۍ اصولو خلاف خبره.
عمران خان وایي دا پوله هغه خلاصه کړي. آیا وزیر اعظم عمران خان رښتیا هم د دې اختیار لري؟ او کلریا نو هغه خو د افغانستان سره هم د تجارت خبره کوي، خو لا تر اوسه عمل نه دی ور باندې سوی.
نو زه خو ډیر افسوس کوم چې هغه داسې خبره کړې ده، ځکه چې دا خو یعنی سند موجود دی په ټلویزیون خبرې راغلې دي، ویډیو کلیپ مونږ کتلې دي چې دا چې کله د حلف پروتوکول سوګند پروتوکول عمران خان په تقریب کې دغه سیدو صاحب راغلی و او د جنرال باجوا سره غاړې وتل او دوی سره خبره وکړه، نو دا خبره خو سند موجود دی چې چا کړې ده. اوس دا که دی وایي چې دا ما کړې ده، نو دا سمه ځکه نه ده چې دا خبره بېنظیر هم کول غوښته وایي نه کړای شوه، دا خبره نواز شریف هم کول غوښته وایي نه کړای شوه، ځکه چې د نور ورسره نه منله.
خټک صاحب، د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خرابو اړیکو علت څه دی؟
پاکستان کې داسې قوتونه شته چې هغه الته کې دا جنگ چې د سالمان وحي په دې باندې تیل اچي او دا پاکستان د پرم خنه ده. پاکستان ته مزرار کړی دی خبرې یو خو دغه خبره ده چې دی وخت ګوري پاکستان څومره اقتصادي بوران سره مخامخ دی ټول دنیا نه یو قسم ته کومک غواړي نو که د خپل تجارت افغانستان سره کم شوی نه وي نو پاکستان د پاره خبره او که افغانستان سره کې امن راشي نو مرکزی ایشیا سره پاکستان ته شروع شي چې کوم د سی پیک نه لویا ګټه پاکستان ته کوي مګر پاکستان چې دی په افغانستان کې جنگ ته ترجیح ورکوي اقتصادي تعلقات په ځای باندې زموږ په خیال کې دا د ساړه جنگ پریشانی دی دا باید ختم شي دا سور جنگ ختم شوی دی اوس باید پاکستان اقتصادي تعلقات ته پام لرنه وکړي.
آیا د پاکستان او افغانستان اړیکې د سمېدو امکان شته؟
نو امکان خو سیاست کې رد کېدای نه شي خو هغه کې چې کم خلک پالیسیان جوړونکي هغه باید تجدید نظر وکړي نوې نظر واچي په خپل سیاست مې خصوصا پاکستان چې کوم افغان پالیسی ده دا د یو لکه وخت کوم پالیسی ده دا اوس چلیو نه ده دا ځکه چې اور په افغانستان کې خوده مکه بلیږي زیاتېږي نو هغه اور بدل تم را رسي چې دا جنگ یعنی د کرخنه دواړه غاړه ته پښتنو خلاف د زیاتره افغانستان کې ټول افغانانو خلاف د ټول جبه وای ټول افغانانو خلاف
اوس تاسو د سیاست خوا ته راځو عوامي نیشنل پارټي تاسو او بشرا ګوهر ته نوټسونه درکړي دا سی خونه ده چې ان پی د پښتنو د حقوقو سخت سیاست اوس نه کول غواړي
ارزاده چې دا خو اغي نه په پښتنو کې نو اغي په خپل تفسیر وکړي
او دا هم درنډونکو د روانې خبرونې ورسته مطلب د خوراک نړیوال پروګرام یا دبليو پی خبرداري ورکړی دی چې په ټول یمن کې په میلیونونو خلک چې د خوړو په تجارتي وارداتو تکیه کوي د حدیده د بندر په شاوخوا کې د جنگ په علت به د لوګي سره مخامخ شي. تفصیل د امریکا غږ د خبريالي لیسا شلاین پر راپور کې اوري.
د نوبت مشل نمائنه راپورته خو کله چې د سعودي په مشرۍ ائتلاف د حوثي یاغانو په خلاف هوایي بمباري پیل کړه د امن د هدیدا د بندری خار په شاوخوا کې جنگ زور اخیسته ده. دغه چې اخیستنې د دغه جنگ په نتیجه کې د هدیدا بندر فعالیت تقریبا نیمایي ته راټیټ شوی دی. داسې ښکاري چې د کښتۍ چلونې شرکتونه نه غواړي ځانونه د خطر سره مخامخ کړي. د هیواد تقریبا 90% خواړه او نور ضروري شیان د هدیدا د بندر له لارې واردېږي. د نړیوال خوراکي پروګرام ادارې خبرداري ورکړی دی په درست امن کې په میلیونو خلک د خوړو په تجارتي وارداتو تکیه کوي چې خپلې کورنۍ مړې کړي. د نړیوال خوراکي پروګرام ادارې یا WFP نتاق روي ورحوسل وایي تقریبا 40 میلیونه خلک د سازمان په شان له بین المللي سازمانونو نه د خوړو مرسته لاسته نه راوړي. دا وایي دوی خپل خواړه له مارکیټ نه رانیسي او د تجارتي کښتیو پر رسیدو متکی دي. ورحوسل خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
If this situation persists or further deteriorates, it will have drastic impact on food availability and prices in the market.
که دغه وضع همداسې دوام وکړي یا نور خراب شي دا به په مارکیټ کې د خوړو په موجودیت او قیمتونو باندې پوره تاثیر وکړي او دا به د یمنی کورنیو لپاره مشکله وي چې خپل اساسي ضرورتونه پوره کړي. د خوړو قیمتونه په مارکیټ کې ډیر لوړ تللي دي ځکه چې په مارکیټ کې زیات خواړه نه پیدا کیږي او که کم شمیر کښتۍ راورسیږي نو حتی دا به د خوړو قیمتونه لا نور لوړ بوزي. ورحوسل وایي د 2.5 میاشتو لپاره په یمن کې د خوړو کافي تجارتي ذخیرې شته. د څرګنده کړه د هدیدا بندر د بشري او همدغه راز د تجارتي شیانو د رسولو لپاره ډیر مهم دی. د وای د دغه بندر د فعالیتونو ګډوډ کېدل به هغه بین المللي کوښښونه د خنډونو سره مخامخ کړي چې د قاطع د مخنیوي لپاره کیږي. ملګري ملتونه وای په نړۍ کې تر ټولو نه ناوړه بشري ستونزه د یمن ده او خبرداري ورکړی دی چې څه باندې 3 کلن جنگ تقریبا 14 میلیونه خلک د قاطع په څنډه درولی دي. د نړیوال خوراکي پروګرام اداره په میاشت کې 8 میلیونو خلکو ته خواړه رسوي. ورحوسل وایي WFP د راتلونکو 2 میاشتو لپاره په دغه هیواد کې د خوړو کافي ذخیره لري. د وایي WFP غواړي د عدن او په عمان کې د سالاله د بندرونو له لارې نور خواړه وارد کړي. د دې ډاډ ورکړي چې بې له ګډوډۍ نه امن ته یې د خوړو په رسېدو کې ځنډ رانشي.
او درنډونکو، په همدې سره د امریکا غږ آشنا رادیو د لومړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبري خپرونې مطالب هم پای ته ورسېدل. مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه. نیم ساعت وروسته بیا هم د تازه خبرونو او راپورونو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. خو د خپل رادیوګانو تر څنګ اوسئ، یو څو شیبو کې تاریخ خبرونه شروع کیږي.